کې د سهار 10 بجې سپېږې د خبرونه یو سات دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې اجرائیه رئیس نن د یو هیئت په مشرۍ سعودي عربستان ته ځي. په هلمند کې د ناامنیو له کبله خلک اندېښمن دي. مفصل راپور تر خبرونو وروسته اوریدلی سئ. خبرونه له ناجیې صافی نوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله نن سعودي عربستان ته ځي. د هند، چین، روسیې، برازیل او جنوبي افریقا مشرانو د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له اسلامي دولت ډلې یا داعش د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله نن په رسمي سفر د یو پلاوي په مشرۍ سعودي عربستان ته ځي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
د افغانستان اجرائیه رئیس نن د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په دې ورځني رسمي سفر سعودي عربستان ته ځي. دا درې ورځنی سفر د هغه هیواد د حکومت په رسمي بدنه باندې
تمدا چې د دې سفر په ترڅ کې اجرائیه رئیس د سعودي عربستان له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د دواړو هیوادونو په اقتصادي اړیکو خبرې وکړې. له عبدالله سره په دې درې ورځني سفر کې 22 ملي سوداګر هم ملتیا کوي. د هند، چین، روسیې، برازیل او جنوبي افریقا مشرانو د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. دغه 15 هیوادونه د بریکس یا د نویو اقتصادي ځواکمنو هیوادونو د ټولنې غړي دي چې پرون یې د هند په ګواښار کې ګډه غونډه پای ته ورسېده. د غونډې په اختتامیه وینا کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي په دې اړه وویل،
سهار مو د مهمو جهانی موضوعاتو په اړه د تروریزم نړیوال اقتصادي سناریو او د نړۍ د حاکمیت د شکل د اصلاح په ګډون نظریات سره تبادله کړل. موږ ټول د تروریزم افراطیت او بنسټپالۍ په برخه کې هم نظر وو چې اوس یوازې د سیمې او نړۍ د ثبات او اقتصادي وده مخه نه نیسي، بلکې همداراز زموږ ټولنه، زموږ د ژوند چارې او ټول بشریت ګواښي.
د ګواده غونډې د پای په اعلامیه کې ویل شوی چې د بریکس غړي په افغانستان کې دوامدار امنیتي ګواښونو ته ژوره اندېښنه لري او د دې ستونزې د حل لپاره د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو ستاینه کوي. په زابل کې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون یو خبریال تیر ماښام وژل شو. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
یعقوب شرافت چې د ملي رادیو تلویزیون خبریالو په زابل کې د وسلوالو مخالفینو له لورې په رساله سیمه کې په شهادت ورسېده.
رساله سیمه د مرکز کلات مربوط ده. یعقوب شرافت هغه وخت څاور کړ چې تر ټپي کېدو وروسته روغتون ته انتقالي ده. وسلوال تر ډزو وروسته له سیمې تښتېدلې. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینې او بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 اتیا پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 سلوخت پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداری 520 افغانۍ. د ایران د پارلمان یا مجلس د غړیو یوې ډلې په یو پریکړه لیک کې د ایران د قضایه قوې له مشر څخه د خبریالې او فعالې نرګس محمدی د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. نرګس تیر کال د هغه کمپاین تر پیل وروسته ونیول شوه چې په ایران کې د مرګ د سزا د بندېدو غوښتنه کوله. هغه په میمیاشت کې د مرګ د سزا خلاف د غورزنګ لکبله په 14 کلن بند محکوم شو. په ایران کې د غورزنګ ته د غیر قانوني ډلې په سرګه قتل کیږي. په هغه لیک کې چې پرون خپور شوی وکیلانو د قضایي قوې مشر آیت الله صادق لارجانی غوښتنه کړې چې د نرګس لپاره عفو اعلان کړي چې بیرته خپل ماشومانو ته ستنه شي. وکیلانو ویلي چې د نرګس محمدي روغتي وضعیت ښه نه دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی اسلامی دولت ډلې یا داعش د موصل خار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ. خغلی عبادی تر شپه په ټلویزیونی وینا کې د اعلان وکړ.
لقد دقت ساعة الانتصار
د بریا ساعت را رسیدلی او د موصل د ازادۍ لپاره عملیات پیل شوې دي. زه نن د دوو قهرمانانو عملیاتو د پیل اعلان کوم چې تاسو د داعش له ترور او ظلم څخه آزاد کړي.
د عراق د دغه دویم لوی خار د برتانی ول لپاره به پل شوی عملیات سومیشتي وخت ونیسي. ویل شوی چې له 2011 میلادي کال راورسته چې امریکایي پوځیان له عراق څخه وتل د موصل د برتانی ول لپاره د جګړه به تر ټولو ستر پوځي عملیات وي. کچری بریالي شي دا به سختریز وسلوالو ته لوی ضربه وي. موصل خار د 2011 میلادي کال له جون میاشتې رئیس د داعش ډلې په کنټرول کې دی. د امریکا متحده ایالات او برتانیا وایي دوی په محاصره شوی ښار حلب کې د بمباری درولو لپاره د سوریې پر حکومت او د هغه پر متحده روسیې د فشار راوستلو لپاره پر نویو بندیزونو غور کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن او د هغه امریکایي سیال جان کاری د خبرداري پرون په لندن کې له خپلو متحدانو سره تر خبرو اترو وروسته ورکړ. دوی په سوریه کې د وضعیت د خرابېدو په باب خبرې وکړې. د امریکا او برتانیا دغو چارواکو له روسیې او ایران نه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلیدي متحدان دي غوښتنه وکړه چې پر نوي اوربند موافقه وکړي. د شخړو درولو لپاره د اوربند مخکینی موافقه چې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب پربندې موافقه شوې وه تیره میاشت ماته شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کاری تیره شپه په لندن کې یو ګډ کنفرانس ته وویل:
All of us are more than concerned.
په حالت کې د روانو پیښو له کبله موږ ټول ډیر اندېښمن او په ژور ډول خفه او په غوسه یو. دا تر بشپړ ناورین لا بد وضعیت دی. که چیر روسیه او د اسد رژیم د شرافت ته هر نرم او معیار له مخې چلن وکړي، دغه وضعیت سبا سهار یا هم نن شپه پای ته رسیدلی شي.
په لندن کې تر خبرو یو ورځ مخکې جان کاری د سویس په لوزان ښار کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د نورو سیمه ییزو قدرتونو له مشرانو سره وکتل. په سویس کې ښکېل لوري ونتوانېدل چې پر داسې کوټلو اقداماتو سلا وکړي چې په سوریه کې د تاوتریخوالي د درېدو سبب کیږي. او د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ویلي راتلونکي انتخابات به په زیاتو انتخاباتي حوزو کې د په وینا د ناریختینو رسنیو له کبله په بشپړ ډول له درغلیو ډک وي. ټرمپ د ټویټر په څو پیغامونو کې د دغو انتخاباتو د پروسې پر مشروعیت شک څرګند کړی. د ټرمپ دغه څرګندونې د هغه د مرستیال مایک پینس له خبرو سره په ټکر کې دي. پینس مخکې ویلي وو چې ټرمپ بیخي تیار دی چې د نومبر د 8 نیټې انتخاباتو نتیجه د رسنیو له څرګند تابعی سره سره ومني. ډونالد ټرمپ پرون بیا هم په بل پیغام کې په شمالي کارولینا ایالت کې د جمهوریت پال ګوند پر مرکزونو حمله، د هیلری کلنټن د پلویانو کار وبل او حمله کوونکي حیوانان وبلل. په ځواب کې میرمن کلنټن د خپل ټویټر په یو پیغام کې دغه حمله غندلې او وحشتناک او د نه منلو وړ کار یې بللې. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوښیست. اجرائیه رئیس د یو هیات په مشرۍ سعودي عربستان ته روان دی. له ده سره د سوداګرو یو ډله هم ملګرې ده.
موږ کوشش کوو چې د دې د اتاق تجارت سره تفاهمنامه د همکارۍ امضا کړو چې په راتلونکي کې یو وسیع قرارداد او پروتوکول لپاره زمینه مساعده شي.
په هلمند کې روانو نه امنیو او د وسلوالو تحرکاتو ملکیان زیانمن کړي دي.
اسرائیل وته متوقن را غرزی ولیم بیا جنو یان نشتو پر کملاس ته دولت سمو پشتنه داغه چې مشته یو امن پیدا کړ.
په کندهار کې د آریانا افغان هوایی شرکت مراجعین تور لګوي چې دغه شرکت یې په لسګونو بایکونه ورک کړي.
د آریانا شرکت د دوام دریم وار دی چې رالمه چې ورته وایمه دی ما ته وایي ته خپل په سر باندې خبرې ورسره وکړه، ته خپل په سر د امارات سره کمپلین وکړه. زه وایمه دا زما اخري ډیسټینیشن په هر ملک کې شي، اخري ډیسټینیشن د دې مسؤلیت لري چې ستا بایکونه تا ته در پیدا کړي.
د کرنې وزارت وایي په افغانستان کې بېوزلي زیاته شوې ده. ستاسو اسمسونه هم په دې خپرونه کې درته لولو. دو اونیس پروگرامونه هم در تلرو دلو بلو میدان او تفریحی پروگرام ده گوڑی آچار. دا افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله نن سعودی عربستان ته د یو هیات په مشرۍ ځي چې په دې هیات کې هم د افغانستان د اقتصاد د برخې او هم د سولې د هلو ځلو د برخې مسؤلان ملګرتیا ورسره کوي. تفصیل له احمد شیبر ناوري.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د سعودي عربستان په رسمي بلنه نن دغه هیواد ته په سفر روان دی. له طالبانو او نورو دولت مخالفه وسله والو سره د سولې خبرې او له سعودي عربستان سره اقتصادي اړیکې د دې سفر د اجنډا مهم ټکي جوړوي. د سعودي عربستان په درې ورځني سفر کې له اجرایي رئیس سره د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم او د علماو د سراسري شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف ملګري دي. د دوی تر څنګ د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی چې په خواهی په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو مشي کوله نن عربستان ته ځي. تر دې سفر یو ورځ مخکې په کابل کې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې یو شمېر سناتورانو خبر ورکړ چې د ملا محمد رسول د طالبانو د ډلې پلاوی د ملا عبدالمنان نیازی په مشرۍ په کابل کې د سولې خبرې مخ ته وړي. سناتور عبداللطیف نهزتیار وویل
د معلوماتو مخې ملا رسول ګروپونه هم سره الحمدلله راغلی په کابل کې منان نیازی مشرۍ باندې مذاکرات روان دي. خدای دې وکړي چې دوی هم یو مثبت پایلې او نتیجه ولري.
د افغانستان له دننه یو تن چې ځانې عبدالمنان نیازی معرفي کاوه ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې زموږ هیئت تر اوسه کابل ته نه دی تللی او د سولې په خبرو کې برخه نه ده اخیستې. سعودي عربستان ته په سفر کې له اجرایي رئیس سره د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیر نسرین اوریاخیل او د سوداګرۍ وزیر همایون رسا هم ملګرتیا کوي. د دوی ترڅنګ 22 ملي سوداګر عربستان ته ځي چې د سوداګرو د پلاوی مشي د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال خان جان علي کوزی کوي. خان جان علي کوزی ازادي راډیو ته وویل
موږ کوشش کوو چې د دوی د وتاق تجارت سره تفاهمنامه د همکارۍ امضا کړو چې په راتلونکي کې یو واسي قرارداد او پروتوکول د لپاره زمينه مساعده شي. دا اوس موږ د تجارت سعودي سره ډېر زیات کمزور دی. یو څه زمونږ رالی او تازه وچ میوه الپزي او د دوی نه مونږ البته پلاستیکي خام مواد د خپلو فابریکو دپاره راوړو. اکثره په دویم او دریم لاس باندې اخیستل کېږي، یا په دوبۍ کې، یا په بحرین کې، یا په نورو هیوادونو کې.
خان جان الکوزی زیاته کړه چې په سعودي عربستان کې به د افغان سوداګرو د ستونزو مسأله د عربستان له مالیې وزارت او د سوداګرۍ د خونې له چارواکو سره شریکه کړي. همدارس به د افغان سوداګرو د ویزو پر ستونزو خبرې وکړي. د افغانستان حکومت له سعودي عربستان سره مخ یو تفاهم لیک لاسلیک کړی و چې د هغه له مخې به په زرګونو افغانان دغه هیواد ته د کار لپاره واستول شي. له اجرایي رئیس عبدالله سره د عربستان په سفر کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي، د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني او د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور هم ملګری دي.
تاسی ازادي رادیو ته غوښتل د هلمند د مرکز لشکرګاه اوسیدونکو هڅه کوي ځانونه خوندې سیمو ته ورسوي. د شار په شمال او لویدیس کې جګړې شدید سوي چې د لشکرګاه شار ته راکړل سوي خلک مجبور کړي نورو سیمو ته پناه یوسي. تفصیل د الیاس دای په راپور کې اوریدای شي.
د 202 کیلومتر مربع مساحت لرونکي شار لشکرګه پر دوهمې او درېمې امنیتي اوزو د څو اونیو اوږده خوسخت جنگ د شار د خلکو زړه مات کړی دی. د تازه ورځو د نشوتو او ناامنیو له امله هغه کورنۍ د شار تر اصلي کورنیو ډېرې وارخطا دي چې څو میاشتې حتی څو ورځې وړاندې د ولسوالیو د ناامنیو څخه دلته اړولې دي. سره له دې چې ولسوالیو ته د لشکرګاه غځېدلې لارې اکثره د ماینونو له ویرې تړل سوي دي، خو څو اونۍ وړاندې د نادالي، ناوې او ګرمسیر ولسوالیو د ناامنیو څخه لشکرګاه ته راغلي کورنۍ بیرته خپلو ولسوالیو ته تللي دي. اما د نادالي د چانجر د سیمې اوسیدونکی ظرف خان وایي هیڅ نه پوهیږي چیرې او څنګه ولاړ سي.
څه وکړم؟ ستونزه دا هغه چې تا خپل په کور کې و مدال په نیت یې چې نم هر څوک چې د ټوپک والا دي سرایو ته مو ټوپونه را غورځي ولیمو بیا جنو یې نه چتو پر کومو لاس د دولت سمو پښتنه دا هغه چې موږ ته یو امن پیدا کړ دا غوځه چیرې په ځمه بیا سرپنه څه وکم که دولت زموږ په کول کې زموږ غږ حاوی په دې شنو زه څه وکم چیرې بوزم
سره لدی چې د ندلی ناوی او ګرمسیر ولسوالۍ د ورستوي نامنوي څخه لشکرګا ته درغلو سلګونو بې ځای سو کورنوي د میشتدو لامل د ښار جم و جوش جوړو خو دمګړې په دوهم یا درېم امنیتي اوزو کې د نامنوي لامل د ښار مشهور جادو او اداري سیمو ته نږدې سړکونه خالی دي ترافیک سته خو موټر او ګرځنده وسایل دومره کم سوي دي چې په تیرو لسو کلونو کې ساری نه لیدل کېږي د ښار یو اوسیدونکی سید اکرم وایي دا لشکرګا نه ده
شار روز ډیر سپیره دی کوڅې ټول سپیره چې د باندې روز سړک ته پر سړک باندې څوک نه منمیږي ټول دی شار څکوت بیر څخه د کور نه راو زیاده دی شار څخه وتل دي نو په بازار کې کوم د قانون چې خلاص هغه ټول بند سوی دی په حساب دوه درې خلاص نور چې کوم قانون چې و هغه ټول بند سوی دی په دې خاطر چې د شار څکوت بیر خلک نه راوځي
کته هم د هلمند د پوهنې ریاست زده کوونکې په رسمي ډول نه رخصت کړی خو په تیرونی کې د لشکرګا شار د شونځیو د سلګونو زر زده کوونکو څخه ډیر کم شونځیو ته تللی دي پر لشکرګا د 2008 او 2009 میلادي کلونو وروسته د نامنوی راغلی دا تازه څپه یو کال وړاندې وروسته تر هغه ورځ تر بلې رانږدې سو چې د نادالی او مرجی ولسوالیو اړوند امنیتي کمربند رامات سو او وسلوالو ډیر ژر د شار تر څلورمې اوزې باباجي پورې ځانونه ورسول د هلمند د څوارلس ولسوالیو څخه پنځه پوره سکوت او د اوو نورو ولسوالیو د مرکزونو پرته ټولې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي د هلمند والي حیات الله حیات تایید کړی دی چې د 150 هغه پوستو د سکوت له امله جګړه ته لشکرګاه پر رسېدلې ده چې بې له مقاومت نه وسلوالو ته پاتې سوي دي ویل کېږي دا پوستې په نادالي ناوي او ګرمسیر ولسوالیو کې وسلوالو ته پاتې سوي دي د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي د څوارلس کلونو فرصتونه یوې خواته خو د تیرو دولسو میاشتو په اوږدو کې د لاسه وتلو فرصتونه بیل ارزښت لري چې حکومت یې په استفاده کولو کې پاتې سو
تاسو وګورئ حکومت په دې کې پاتې راغی چې خپلو سرتیرو ته د نادالي باباجي او چانجیر په سیمو کې پر وخت او زمان سره مهمات او نور تجهیزات ورسوي دا یو څرګند حقیقت دی چې په یادو سیمو کې افغان سرتیرو د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ډیر مقاومت وکړ کچیر دولت په وخت او زمان سره افغان سرتیرو ته کومک رسوله وای زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هیڅکله به هم امنیتي کمربندونو سقوط نه وای کړی کچیر حکومت د موقع څخه استفاده کړې وای نن ورځ چې تاسو وینئ چې د لشکرګاه شرط په مسیری کې دا به هیڅکله هم تر ماسیری لاندې نه وای راغلی
د دوو اونیو په اوږدو کې د ښار په شمالي دوهمې او لویدیز لور ته درېمې امنیتي اوزو کې وسلوال توانېدلې دي چې ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي د دې اوزو په بولان او مختار سیمو کې ځینې ځایونه د جنگ په میدان بدل سوي دي کله وسلوال او کله هم افغان ځواکونه خپل ولکه پر ټینګوي اوس چې لشکرګا د خپل برخلیک په تر ټولو بد ورځو او شپو کې ده نو د دې شار د احتمالي سکوت تهدید څومره جدي دی د هلمند اوپراتیفي ګروپ مشر او پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو استاذ عبدالجبار کرمان وایي دی وی ونی پوجدو کې د لشکرګا پر اطراف روانه جګړه ختمیږي
کچیر به پروايي موجود وای غفلت موجود وای د مرکز د خوا سړي به دا کولای شي چې روجا کاره خلاص راځي د مخالفینو په اختیار کې د منطقې په ساته چایو شي دی یا د پرامنت کې په ساته چایو شي دی زه تاسو ته په مسولیت یو شی ویل سم چې هلمند په هیڅ وجه سکوت نه کوي د لایل اول څومره چې ستاسو د منطقې په ساته دښمنانو ته هلمند د اهمیت وړ دی د هومره زموږ د افغان حکومت لپاره هم د اهمیت وړ
هغه که څه هم ځانګړی دلیل ونه وایه خو دوی میاشتې کېږي چې د کابل جنوب لویدیز زون او خپل هلمند دولتي مسؤلین د لشکرګا ولسوالیو خلکو ته د عملیاتو د پیل کېدو خبرونه ورکوي خو په هغه پراخوالی نه دي پیل سوي چې اوسمهال یې اړتیا ده د لشکرګا ښار اوسیدونکي چې د یوه کال په بهیر کې د مرکزي ولسوالیو د مخ په سکوت کېدونکو سیمو وضعیت څاري او ورسره جوخت د ښار پر امنیتي اوزو د څو ورځو راهیسې روان بریدونه ګوري د لشکرګا د احتمالي سکوت په اړه سوچونه او خبرونه بې ځایه نه بولي محمد علي استاي د ازادي راډیو هلمند
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په زابل ولایت کې د ملي رادیو ټلویزیون خبريال یعقوب شرافت پرون ماښام د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل سو. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو پر خبريال یعقوب شرافت د مرکز کلات اړوند په رساله سیمه کې حمله کړې ده.
یعقوب شرافت چې د ملي رادیو ټلویزیون خبريال په زابل کې د وسلوالو مخالفینو لورې په رساله سیمه کې په شهادت ورسېده.
د سیال پوینه حمله کوونکې لسمی تشتیدلی او پولیس یې د نیولو په هڅه کې دي. تر اوسه د دې حمله مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملاتړ بیلابیلو ټولونو دغه پیښه غندلې او د عاملانو د نیول کېدو غوښتنه یې کړې ده. له کندهار صادق رښتینی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. له نورو جزئیاتو سره رښتینی صاحب، یو پوښتنه لا هم پر ځای پاتې ده چې یعقوب شرافت چا وجلی؟
سلام صاحب، یو ځل بیا تاسو اوریدونکو ته سلام. عیني شهیدان وای چې یعقوب شرافت خپل میرمن د غاښو د درملنې لپاره یو روغتیاي مرکز ته بیولې و چې د بیرته تک پر مهال د وسلوالو تربید لاندې راغلی وو. ویل کېږي چې وسلوالو په بیژغه تومچې باندې پر د څلور ډزې کړې دي چې دوی پر سر، یو یې پر مخ او بل یې پر غاړه لګېدلې ده. یعقوب شرافت درویش کال عمر دلود د زابل د شنکی ولسوالۍ اوسېدونکی و چې میرمن او یو لور ځینې پاتې ده. نوموړي له تیرو څلورو کلونو راهیسې د کندهار ملي تلویزیون او دغه راز کابل مرکز ته په فریلانس توګه رپورټونه استول. موږ چې د زابل د ملي راډیو تلویزیون د مشر سره خبرې کړې دي، مختار اميري، دی وایي چې یعقوب شرافت یوازې یو څو اونۍ کېدلې چې د زابل د ملي تلویزیون د خبريال په توګه په رسمي توګه دنده پیل کړې وه. دی وایي چې یعقوب شرافت خپلې دندې ته ژمن خبريال وو او د خبره هیڅ کله هم داس شکایت نه وکړي چې نامعلوم کسان دې ته غواښ کوي او یا دې غواښلې وي. تر اوسه لا هم د وژل کېدو مسؤلیت کومې ډلې نه دي منلي.
د کوم شخصي دښمنۍ درلوده ک مسله بل څه بل دا چې د زابل چارواکو د عاملانو د نیولو لپاره تر اوسه پرې څه کړی دي؟
خپل چارواکي خو د پیر څخه تر اوسه پورې مطبوعاتو ته هم دا خبره کوي چې وسلوال تشدیدلی دي او دوی په پلټنه بوخت دي. خو د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارو د خپل د یعقوب شرافت د پلار سره خبرې کړې دي. د دوی په حواله چې پلار یې هم دا خبره کړې چې دوی د هیڅ چا سره دښمنۍ نه درلوده او نه پوهیږي چې دغه کار به چا کړی وي.
صادق رښتنی و په کندهار کې چې د سکایپ د لارې معلومات راکول. په زابل کې د ملي رادیو ټلویزیون خبريال یعقوب شرافت پرون ماښام د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل سو. چا د پیشي مسولیت نه دی منلی او د ژورنالیستانو د ملاتړ بیلابیلو ادارو له افغان چارواکو غوښتنه کړې ده چې عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي. اوس به اجمل تورمند راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې بیا هم د افغانستان د امنیتي وضعیت او روسي سیاسي جریانونو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه خپل د سر په مطلب کې د واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې په حواله لیکلي چې وسلوالو طالبانو په دې روسيو کې خپلو حملو ته زور ورکړی دی او وضعیت مخ په خرابېدو دی. د لیکونکو په وینا د خپور شوي دغه مطلب په سر کې راغلی په داسې حال کې چې ژمی راورسېد، داسې ښکاري چې طالبان تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د خپل نفوذ پراخولو ته لیواله دي. ویسا لیکلي واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان جنرال چارلس کلیفلاین په یو بریښنالیک کې لیکلي چې زموږ په باور وسلوال طالبان هڅه کوي چې د روان میلادي کال تر پایه پورې یو ستراتیژیک هدف ته په رسیدو، یعنی د ولایت په نیولو بریالي شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکلي. تیره وروستۍ میاشت د افغانستان لپاره خونړۍ وه، که څه هم پخوا هم وژلې او جګړې وي، خو په دې وروستۍ یوه میاشت کې جګړې او مرګ ژوبلې بې ساري وي. په سرمقاله کې د افغانستان په ولایتونو کې د وروستیو ګڼو امنیتي پیښو بیلګې راوړل شوي او ویل شوي چې نور نو په کار ده چې دې پردۍ او له ارزښتونو لرې جګړې ته چې پر افغان خاورې وحشت حاکم کړی دی نه وویل شي. سرحد خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله به سعودي عربستان ته په خپل درې ورځنی سفر کې چې ټاکل شوی نن پیل شي، له سعودي چارواکو او مفتیانو څخه وغواړي چې په افغانستان کې جګړه نامشروع اعلان کړي. په مطلب کې د اجرایي ریاست د مرستیال بیان په حواله لیکل شوی چې اوس مهال د افغانستان نامشروع جګړه د ویریا چونکو لخوا مشروع اسلامي جګړه بلل کیږي چې باید د سعودي د مفتیانو لخوا نامشروع وګڼل شي. خو په مطلب کې بیا د یو شمیر کارپوهانو په حواله راغلي چې په یاده موضوع له سعودي عربستان سره بحث بې ځایه او نوموړی هیواد په خپل د ترهګرو ملاتړی دی. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د طالبانو د یوې جلا شوې ډلې مشر ملا رسول له دولت سره د سولې د خبرو او مذاکراتو پلوي کړي. هیواد د یو شمیر څېړونکو په حواله په دغه مطلب کې لیکلي د طالبانو د دغې ډلې او دولت ترمنځ خبرې او یوې ښې پایلې ته رسیدل د ملا هیبت الله ډله چې پاکستان یې ملاتړ کوي کمزوري کولی شي.
په کندهار کې د آریانا افغان هوایي شرکت پر مسولانو تور لګیدلې چې د مسافرو لسګونه بایکونه ورک کړي او د هغوی په منډل کې همکاري نه ده کړې. بل خو د کندهار د هوایي ډګر مسولین وایي چې د بایکونو د ورکېدو او له خلکو سره د ناسم چلند په تړاو یې د آریانا افغان هوایي شرکت سیمیز مشر اشرف شریفي له دندې لري کړي. صادق رښتینی او نور تفصیل.
وروسته تر هغه چې پر ټولنیزو رسنیو باندې په کندهار کې د آریانا افغان هوایي شرکت د مشر محمد اشرف شریفي غږیزه مکالمه چې د خپلو مشتریانو سره د سپکاوي څخه ډک چلند کوي خبره سوه. د کندهار هوایي ډګر مسول احمد الله فیضی وایي چې نوموړی له دندې څخه لیرې سوی. په کندهار کې د آریانا افغان هوایي شرکت پر مسولینو دا تور لګېدلی چې د مسافرو لسګونه بایکونه یې ورک کړي او بیا بېلې دي چې د هغو سره د اصولو په چوکاټ کې چلند وکړي توهینې کوي. د کندهار د هوایي ډګر مسول احمد الله فیضی د مسافرینو د بایکونو د ورکېدو ستونزه تاییدوي خو په دې اړه معلومات نه ورکوي چې په څومره شمیر بایکونه ورک شوي. د فیضی په وینا د بایکونو د ورکېدو په مسله کې د خلکو سره د ناسم چلند په تړاو د آریانا افغان هوایي شرکت سیمه ییز مشر محمد اشرف شریفي له دندې لیرې شوی.
کوم کارمن چې د سفر په ناسم چلند کړی وو
په کندهار کې د آریانا افغان هوایي شرکت دفتر ته هر ورځ خلک د خپلو بایکونو د پیدا کېدو په تمه ورځي خو پر ځای د دې چې د هغوی ستونزې حل سي توهین امیزه چلند ورسره کیږي. ورک سوي بایکونه تر ډیره د هغه افغان مسافرو دي چې له بهرنیو هیوادونو اروپا، کاناډا، امریکا او نورو څخه لومړی دوبۍ او وروسته له هغه ځایه په آریانا افغان هوایي شرکت کې کندهار ته سفر کوي. فرید احمد بلوچ چې له کاناډا څخه لندن ته او له لندن څخه دوبۍ او بیا کندهار ته راغلی د خپل بایک تور کې دوه کیسه داس کوي.
کوم وخت کندهار ته راورسیدم یو بس تم استه یو بایک منه د ترانسپورټ سره هغه بس کی کنه و ترانسپورټ سره خو یو واړه بنو ترانسپورټ سره یو بایک یو رک دی ول ته په دوشنبه زنګ راوړ بل پرواز راځي دوشنبه باندې کوم پرواز را لې ما زنګ وروالې دغه په نتیجه کې راتول استاد غ شام په دوبۍ کې د ترانسپورټ کې نو ولیدل سوی موږ بیرته دغه کو د شنبه پر ورځ بیرته زنګ راو شنبه پر ورځ د یو ټلیفون هم نه پورته کی د آریانا شرکت د دوام دریم وار دی چې رااله مچ ورته وایم د ماته وای ته خپل پسر باندې خبر ورسره وکړه ته خپل پسر د امارات سره کمپلین وکړه زه وایم دا زما اخیری ډیسټینیشن په هر ملک شي اخیری ډیسټینیشن د دې مسولیت لري چې صاحب کونه تا ته در پیدا کی کني څه پیدا کوله دی اکلغه په د وصول پر لار باندې کمپلین تحقیق سی وکړي چې د بک د چا سره دی.
دا یوازې فرید احمد نه دی چې بایک ورکس بلکه ویل کې چې په تیر څو میاشتو کې د شاو خواشلو کسانو بایکونه ورکسبي. په خپل اشرف شریفي چې وزداریانا افغان هوایي شرکت د سیمیز مسولیت څخه لري سوي د شلو بایکونو د ورکېدو خبره نه مني بلکې د یو یا دوو بایکونو د ورکېدو تایید کوي.
ولسمشر رسنوی ته د حکومتي چارواکو لخوا د معلوماتو ورکولو د بهیر د ګړندیتوب په مقصد نوی فرمان ورکړی دی. تفصیل یې د اجمل تورمن په راپور کې.
د والیانو په ګډون د ټولو دولتي ادارو مسولان مکلف دي چې وروسته لدې د اړتیا وړ معلومات له خلکو سره شریک کړي. د ولسمشر نوی حکم چې و مادي لري په کې راغلي چې معلومات ته د لاسرسي د څار د کمیسیون په مشوره باید د محرمیت لپاره د معلوماتو د ویش معاصر طرز عملونه جوړ شي. د ولسمشر ویان هارون چخان سوري د یک شنبه پورې دغه حکم د شریکولو پر مهال وی خبري غونډه ته وویل
قانون د لاسرسي به اطلاعات نافذ بوده
دی. وی اطلاعات ته د لاسرسي قانون نافذ دی او وزیران دولتي چارواکي او والیان مکلف دي چې معلومات ته د لاسرسي د چار د کمیسیون په مشوره د محرمیت په لور د معلوماتو د ویش معاصر تر ظلمونه جوړ کړي او یاد چارواکي باید په میاش کې یو ځل د خبري ناسو لاري د خپل ادارو د پرمختګونو او فعالیتونو خلک خبر کړي
برای مردم اطلاع رسانی کنند.
د پرسه حل کړی چې تر دې مخکې خبريالان اطلاعات د لاسرسي په برخه کې لستوند سره مخول او لدې عمل شکایت درلود. د خبريالان د ملاتړ بنسټونه وایي چې په ځینو مواردو کې امنیتي مسولان له خبريالانو سره د اړتیا وړ مواد نه شریکوي او ان په دې برخه کې خبريالان له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ د بنسټ رئیس صدیق الله توحیدی په دغه خبري ناسه کې وویل چې د ولسمشر دغه حکم باید ژر پلی شي. خغل توحیدی وایي که دغه حکم پلی شي نو دوی هر کله کوي. دوی وایي تر اوسه هم کېدای شي دولتي ادارې د خپلو معلوماتو د طبقه بندۍ توان ونه لري. په حکم کې چې کوم څه د محرمیت په اړه راغلي، دغه محرمیت معلومات ته د لاسرسي په قانون کې وضاحت لري او معلومات ته د لاسرسي کمیسیون د دغه قانون د طرزالعملونو او میکانیزمونو په پلي کولو کار کوي. زموږ هیله له ولسمشر څخه دا ده چې دغه قانون دی ژر تر ژره پلی شي. له همدې امله دغه حکم صادر شو. موږ یې ملاتړ کوو. د ولسمشر نوی حکم دغه شان د مرکز او ولایتونو په مسؤلانو دا مکلفیت زیاتوي چې هر ورځ شاوخوا 15 دقیقې د خپلو کارونو او فعالیتونو په اړه خپلو ویاندویانو ته معلومات ورکړي. د دغه حکم د پلي کېدلو د ضمانت لپاره ولسمشر د چارو ادارې ته دنده سپارلې چې د موادو له پلي کېدلو څخه یې څارنه وکړي.
لس نیمې بجې سوې. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته مهم خبرونه له ناجي صافینا اورو په لنډو کې.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په رسمي سفر د یو پلاوي په مشرۍ سعودي عربستان ته ځي. د هند، چین، روسیې، برازیل او جنوبي افریقا مشرانو د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د ایران د پارلمان یا مجلس د غړیو یوې ډلې په یو لیک کې د ایران د قضایه قوې له مشر څخه د خبریال او فعال نرګس محمدي د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالات او برتانیا وایي دوی په محاصره شوی ښار حلب کې د بمبارۍ درولو لپاره د سوریې پر حکومت او د هغه پر متحده روسیې د فشار راوستلو لپاره پر نویو بندیزونو غور کوي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ویلي راتلونکي انتخابات به په زیاتو انتخاباتي حوزو کې د په وینا د ناریښتینو رسنیو له کبله په بشپړ ډول درغلیو ډک وي. او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له اسلامي دولت ډلې یا داعش د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د کرنې او مالداری وزارت مسؤلان وایي چې په هیواد کې 40% کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان تر ډیره د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ژوند کوي. نور حال د مرزی احمد زی پر راپور کې.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت مسؤلان وایي چې په هیواد کې ناامنۍ، وزګارتیا، اقلیمي بدلون او اقتصادي رکود د هغه لاملونه دي چې لامل یو شمېر زیات کسان په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب نه لري. د دغه وزارت وین لطف الله راشد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو سازمان د راپور له مخې د تیر کال په پرتله په هیواد کې 1% د خوړو نه خوندیتوب زیات شوی دی. ښاغلی راشد په دې اړه وویل:
په اساس آماری که سازمان ملل متحد
د هغو ارقامو له مخې چې د ملګرو ملتونو سازمان سمو د مخ کې خبره کړل، په افغانستان کې 40% کسان د خوړو خوندیتوب نه لري چې لوی لامل اقتصادي رکود دی.
د ښاغلي راشد په خبره افغانستان هر کال 1.2 میلیونه متریک ټنه وارداتي غنمو ته اړتیا لري چې له قزاقستان او ترکمنستان افغانستان ته واردېږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP مسؤلان وایي چې د 2014 کال د سروې له مخې په افغانستان کې 6.5% کسان په بېوزلۍ کې دي. د دغه سازمان وین وحیدالله امانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې دغه کسان تر ډېره حده په بدخشان، غور، نورستان او پکتیکا کې ژوند کوي.
د احصایې مرکزی ادارې 2014 کال ارقام دي چې موږ په اختیار کې یو. هغه کې ښایي چې 33% خلک افغانستان کې د خوړو
د نوموړي په خبره په ټول افغانستان کې 9 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. د خوړو نړیوال سازمان په پام کې لري چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د 3.6 میلیونو هغو کسانو سره چې خوراکي خوندیتوب نه لري مرسته وکړي. د اکتوبر 18 نیټه د خوړو د نړیوالې ورځې سره برابره ده چې هر کال په نړۍ کې نمانځل کیږي. په ورته وخت کې د کرنې وزارت پخوانی وزیر او د ولسي جرګې د چاپیریال ساتنې او طبي سرچینو د کمیسیون غړي عبیدالله رامی نن ازادي راډیو ته ویل چې په خواشینۍ سره چې افغان حکومت روس نه د توانیدلی چې د خوړو د نه خوندیتوب مسله له نړۍ سره شریک کړي.
دنیا را متوجه می ساختیم که افغانستان ما دو تا
نړۍ مو باید دې ټکی ته متوجه کړي وای چې په افغانستان کې څومره کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، او بل دا هغه کسان چې په لومړۍ کټګورۍ کې خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري، هغوی ته باید په لومړي قدم کې توجه شوی وای.
نوموړی وای چې افغان حکومت مکلف دی سو خلکو ته د کار زمینه برابر کړي. دغه راز د خوړو د پالیسۍ نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ په راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې د نړۍ په کچه د لوږې د اندازې په اړه شوی راغلی چې د نړۍ 50 هیوادونه لا هم د لوږې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په دغو هیوادونو کې یوې افغانستان دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام استازی وایي په دغه هیواد کې د لوږې د کمیدو پرمختګ د پام وړ نه دی، او لاملونه یې د دوی په باور هم رواني ناامنۍ، د بیکاری ډیروالی او ناسم اقتصادي او اقلیمی شرایط دي.
د اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. سپورټي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. په بلخ کې د ناشکن شیشې د تولید یو فابریکه مخکې تر دې چې خپل فعالیت پیل کړي لمات سره مخامخ شوه. د فابریکې مسؤلین وایي چې پر دې پروژې 14 میلیونه ډالر پانګونه کړې وه، خو اوس د انرژي د نشتوالي له کبله له رکود سره مخامخ شوې ده. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زیرا په راپور کې.
په بلخ ولایت کې د ناشکن شیشې د تولید فابریکې مسؤلان وایي چې د حکومت بې پامۍ له امله مخکې له دې چې دا فابریکه خپل فعالیت پیل کړي لمات سره مخ شوه. د یاسمین افغان امریکن شرکت د مادن څنګ مرستیال محمد هادی محمدی وایي چې دوی د جیت گلاس شیشې فابریکه هم د خپل شرکت د وی څنګ په توګه لا آیسای درې سره ثبت رسولې ده. محمد هادی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په لومړی پړاو کې په جیت گلاس یا د ناشکن شیشې د تولید په فابریکه کې 14 میلیونه ډالر پانګونه کړې ده چې د انرژي د نشټوالي له امله یا د فابریکه مخکې له دې چې خپل فعالیت پیل کړي له ماتې سره مخ شوه.
در مجموع ما حدود 14 میلیون دلار سرمایه گذاری کردیم که 4.5 میلیون دلار مربوط فیز اول از فابریکه ناشکن سازی که شما مشاهده میکنین.
د محمدی به خبره چې د فابریکه له 2 کالو را په دې خوا د جواز فعالیت ترلاسه کړی او ټول ماشینونه او وسایل فعالیت ته آماده دي، خو په دې وخت کې ورته د انرژي د تولید منبع نه ده تامین شوی او د دوی کار په ټپه ولاړ دی او د فابریکه لا ناکامۍ سره مخ کړی ده. تر دې مخکې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویلي وو چې د جوزجان څخه بلخ ولایت ته د ګاز د نلیک په انتقال سره به د یادې فابریکې انرژي تامین کړي. محمدی وایي چې د یادې فابریکې د فعالیت سره سم زر تنه کسان په کار ګمارل کیږي او د فابریکه به د ورځې 250 تنه ناشکن شیشه تولید کړي. د مسولانو په خبره دا فابریکه به هغه شیشه تولید کړي چې اوس مهال یې افغانستان، ایران او پاکستان څخه هیواد ته رالېږدوي. په همدې حال کې د بلخ ولایت د سکتوري څانګې مشر زبیح الله اختری وایي چې دوی په هڅه کې دي تر څو ژر تر ژره دا فابریکه خپل فعالیت پیل کړي او له جوزجان څخه بلخ ته د ګاز له انتقال شوې نلیک څخه د دې فابریکې انرژي مهیا کړي. اختری هم در زیات کړه چې د یادې فابریکې او مادن وزارت ترمنځ د انرژي د خرڅلوي په اړه وکړلیک نه دی لاسلیک شوی، نو له همدې وجې د فابریکو اوس مهال انرژي نشي ترلاسه کولی. زبیح الله اختری وایي چې د قانون او پټرولیم وزارت ته د لومړی وزیر انتخاب شي او وروسته د یادې ستونزې ته رسیدګي وشي. هغه زیات کړه دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف په صنعتي پارکونو کې د سویابین فابریکې مسؤلان هم د انرژۍ له نشتوالي او کموالي څخه شکایت لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالوهاب له لوګر په خپل پیغام کې لیکلی په سعودي عربستان کې افغان مسافر لستخت او څنځو سره لاس او غریبان دي څوک چې هلته دي هغه ترتلای نشي او هغه کسان چې په وطن کې دي هغه سعودي تتلای نشي اجرایی رئیس دغه څنځو له سعودي چارواکو سره مطرح کړي امیر شاه تلاش له کونړ لیکلی د هلمند هغه چارواکي د مجازات شي چې د وی معاملې لمخې دولتي سرتيري وسلوالو ته ورخوشي کړل مختار شاهین لیکلی د کندوز هغه چارواکي د لدن دولري او سرنوالۍ ته معرفي شي چې وظیفوي غفلت کړی دی انور کلی چې د اوروزګان ولایت په خاص اوروزګان ولسوالۍ کې سخت جنگ روان دی تلفات هم لري د قلمیر په نامه اوریدونکو لیکلي چې د کندهار ولایت په غورک ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې سم فعالیت نه لري خلک یې زیات ستونزې لري ملک شاولی لیکلي چې د غورک ولسوالۍ لارې ډېرې خرابې دي هیله ده جوړې شي سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي چې دغه ولایت د زیات ولسوالۍ سړکونه کندو کپر دي هیله ده دولت یې جوړولو ته مټې راپټوي او سنا سادات لیکي چې په میدان وردګ کې وسلوال طالبان له خلکو د اوشر او زکات په نامه په زور پیسې غواړي ملکیان ورسره ډیر په تکلیف دي
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي زموږ د دې اونۍ په سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرونه او ترڅنګ به واوري چې د ارچی یا غشلوبي فدراسیون مشر همایون عالمیان په خپل مصاحبه کې وایي چې دغه لوبه د پرمختګ په حال کې ده
شلو بلو په افغانستان کې هم تاریخي ځای لري هم اسلامي ځای لري او کابل شوشه په افغانستان کې ان شاء الله دا لوبه سرتاسري شي
د دې تر څنګ د افغانستان د کرکټ د نورسکلونو ملي ټیم لوبغاړي قیس احمد څخه باور چې کله چې د افغانستان په اساس ته په نړیوال سیالي کې ګډون کوي څه احساس کوي
ملي صورتي اورم تقریبا لړزه غم د اختان مې د بدن نیغ نه ودرېږي ملي صورتي اورم
او په پای کې د مویتای د لوبي پړه مفصل معلومات اوري د خبرونی په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له مسعودي نیازی څخه اوري
د افغانستان د فوټبال د ولسکلنو ملي ټیم د هند په سپروتو سیالیو کې حسب شو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس د هیواد د ولسکلنو ملي ټیم د میزان پر څلورشتمه د برازیل د اتلتیکو پرانسیس د ولسکلنو ملي ټیم څخه 2-0 په وړاندې ماته خوړلې و او حسب شو د افغانستان د ولسکلنو لوبغاړو ملي ټیم د ولسکلنو سپروتو کپ په سیالیو کې انډونیزیا ته 1-0 په وړاندې او د هند موهان بوګان ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه د افغانستان د صداقت فوټسال ټیم د لوبغاړو د چمتووالي په هدف د 3 ورځو لپاره قرغزستان هیواد ته ولاړل د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټسال ټیم په عربي متحده اماراتو کې تر 4 ورځو تمرین وروسته قرغزستان هیواد ته د یو لړ دوستانه سیالیو لپاره ولاړل د یادونې وړ ده چې د افغانستان د فوټسال ټیم به 5 لوبې د قرغزستان د غوره لیګ د تلانو له ټیمونو سره ترسره کړي په کابل کې بعد احمد شاه عبدالي د کرکټ 4 ورځنۍ سیالۍ د 5 زونونو او کابل گرین ترمنز تر 2 میاشتو پورې دوام وکړي د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دغه 4 ورځنۍ سیالۍ په کابل او ننګرهار ولایتونو کې روانې دي او د کابل سیالۍ به د هوا د سړېدو له کبله خوست ته انتقال شي وروستۍ لوبه کابل گرین او بند امیر ټیمونو ترمنځ ترسره شوه چې د بند امیر ټیم د 103 منډو په توپیر وکړای شول چې د کابل گرین ټیم ته ماته ورکړي
د سپورت مینوال په ځنګړی توګه د غشلوبي یا ارچلوبي مینوال باید په دې خبر شي چې د غلوب د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ډیر مینوال لري د افغانستان د ارچی یا غشلوبي فدراسیون مسولین وایي چې د غلوب د پرمختګ په حال کې ده او په ټولو هیواد کې ډیر مینوال لري دغه فدراسیون مشر همایون عالمیان ازادي راډیو ته ویل چې دغه فدراسیون څه مده مخکې د ملي اولمپیک په چوکاټ کې رسمیت پیدا کړ او تر دې مهاله 2 دورې کورنۍ سیالي ترسره کړې دي په دې اړه مې دغه فدراسیون له مشر همایون عالمیار سره مرکه کړې او په سر کې مې دغه فدراسیون او د دوی د فعالیتونو په اړه ورڅخه پوښتلې دي نومړي ویل
د فدراسیون د ارچری یا د غشلوبه موږ پښتو کې غشلوبه ورته وایي ترکمان یا ارچری چې بنګلی نوم دی دا دا یو کال مخکې منګه ما همکارانو کوشش وکړ چې ان شاء الله دا رسمي بڼه پیدا کړي او په اولمپیک شامل شي، او نیکه مرغه دا یو کال مخکې د اولمپیک په جنرال اسمبلی کې شامل شي او رسمي شوه د فدراسیون. یو کال دا دیخوا منګه دوه ځلې د دولس ولایتو ترمنځ سیالۍ ترسره کړي دي د استعدادونو د کشف په خاطر چې استعدادونه پیدا کړو، او ښه ځوانان به دې کې هغه مینوال چې دي دا مینوال موږ را پیدا کړو او منسجم کړو چې وکولای شي ان شاء الله د دوی ملي ټیمونو کې غړي ترلاسه کړي. او سیمینارونه، غونډې او سیالۍ موږ تقریبا 15 شپږ ځلې ترسره کړي دي، او تقریبا دولس ولایتونو کې من گوست استازی لرو یا ورزشکاران لرو، کلپونه شه، گروپونه دیشه، فعالیت لری، او دا غشلوب ورزش به دیر خاص مینه مخته بودی.
جناب علمیان صاحب، دا غشلوب یا آرچری دا افغانستان پا کوم ولایتونو که اوس لوبغاړي لری او څومره لوبغاړي پا دا ولایتونو که لری؟
خب پخزانه دا آرچری لوبه یا دا غشلوب لوبه پا افغانستان که هم تاریخی زای لری هم اسلامی زای لری. تاریخی زای خود منگه پا افغانستان که دادن مخی چه دا فدراسون رامنس داشی پس سنتی شکل عنانوی شکل مختر ولد، چه مثلا پا میدان وردک ولد که، پا غزنی ولد که، نورستان ولد که، پا کابل که، پروان که، پا ده ولدتونه که دیر پا دمخه دا لوبه پس سنتی شکل رواج ده، رواج و او ترسرکی گی، او فدراسون حدثه که بیچه هم هماغ از سنتی و انانوی سیستم وساطی او رشد ورکی، هم سندرد سیستم سرای شالا منگه خبال لبغاری آشنا کوچه و قبله شو چه نریبال لوبو که یا سیالوی که من گردون بکنیشو.
ستاسی راتون که پروگرامون در غشلوبی یا آرچری در پرمختک پا برخه کی چه دی؟
خدا خود طبیعه چه یا نوای فدراسون چه رمانسکی گی دو اولمپیک پچوکارت که در خبال پرمختیایی یا مثلا انکشافی پروگرامون تبان لری، او منگه لرو چه اول غارو چه دغه لوبه غشلوبه چې لس ولایتونه یا تاسو ولایتونه کې خطر سره کیږي، و موږ غواړو چې په څلور دش ولایتونه کې په افغانستان کې دا رواج شي، او دا موږ پرمختګ ورکو په بینلی سیستم باندې موږ دا مینوال ورو پیژنو او کابل شو چې په افغانستان کې ان شاء الله دا لوبه سرتاسری شي، یعنی ملی ځای ونیسي، او ان شاء الله په بیرونی یا مثلا خارجي سیالیو کې موږ لوبغاړي وکړو چې ګډون وکړي استاندارد قوانین سره آشنا شي.
د لوبو له میدانه
هر دوشنبه د سهار په 10:30 بجو او تکرار یې پنځ شنبه مازدیګر پر 4:30 بجو اوریدلای شي.
او اوس هم د افغانستان د نورسکنو لوبغاړو د ملي ټیم لغړی قیس احمد سره آشنا کیږي چې د افغانستان په استازیتوب یې په ډیرو سیالیو کې ګډون کړی او بریا یې راوړی دی.
نوم می قیس احمد ده او د ننګرهار ولایت یم. من اسکلان ملي لوبډله کی ز تقریبا 15 شپږ کال کی شي کرکټ لوبو کی. جالب خاطره دا ده چې منګه تایلند ته تدی پښپړ اسکلان ملي لوبډله کی، او غلطه نوین الحق ډیر خبالنګ وک چې ملي لوبډله کی هم ده نوین الحق هغه ډیر خبالنګ وک چې دورانی چنیان پخپو وشتل او هغه په تذکیره کې وړل دغه نه په نه رنزو موټ کړي ول. ما د بریا راز دا ده چې ز اول خو ټول نمخ کی ز فټنس ډیر کوم، نو چې فټي بکاوی شي ز فټنس ډیر کوم، بیا نور اکیډمی تر اعظم بیٹنگ بالینګ خ ډیر کوم، نو هم دې کې د ما د بریا راز چې کامیاب غټ ارزو مې دا چې سب ملي ټیم کې ولو وی غوا د خپل افغانستان دا بیرغ په ټول نړۍ کې ورپو هغه ملي صورت یو رم تقریبا لړزی غم د اختان مې د بدن نیغ نیو درې ملي صورت یو رم.
موی تای څنګه لوبده نمرې په کوم هیواد کې پایل او څنګه په رسمیت وپیژندل شو دا بل سحر ګل امیرز خواوري.
تای بوکسینګ یا موی تای د شخصي دفاعي وسونت لوبه ده. موی تای لوبه د بوکسینګ سره توپیر لري چې په دغه لوبه کې د پخو څنګلو زنګنونو او همدارنګه د سکانو څخه کار اخیستل کیږي. لدې سره دغه کول شو چې د یوې رزمي لوبه په ډول حساب کړو. د موی تای په یو سیالي کې 15 دقیقې راوند موجود وي چې د هر راوند په منځ کې 2 دقیقې د استراحت لپاره ځانګړي شوي دي. موی تای په 1855 کال کې د لومړي ځل لپاره په ټایلند کې پیدا او په کار یې پیل وکړ. افغانستان هم د موی تای نړیوال فدراسیون غړیتوب لري. د هغو معلوماتو پر اساس چې له ازادي راډیو سره شریک شوی دی، موی تای په افغانستان کې په 1915 کال پیل شو او تر دې دمه د هلکانو او نجونو په ګډون سلګونه لوبغاړي په مرکز او ولایتونو کې د غلوبه ترسره کوي.
محترم اوردونکو د دې اونۍ سپورټي خبرونه مو هم دومره تر بیا چې ز سباون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضر جم د خدای پامان.
خبریاست د سامسونګ په اس و نوټ موبایل ټلیفون کې د جدي ستونزې له څرګندېدو او د دې کمپنۍ له لوري د خپلو دغو نویو ماډلونو د ټولولو له اعلان وروسته د اپل شرکت عواید او د موبایلونو پلورل زیات شوی دی. اپل وایي چې د ونډو ارزښت یې هم ډیر زیات شوی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور پر اساس په ګلکسی و نوټ کې د اورلګېدو او چاودنې د راپورونو لخبرېدو وروسته سامسونګ له یو ډول بحران سره مخامخ شوی دی او دا حالت د آیفون په ګټه تمام شوی دی. د سامسونګ په نویو موبایلونو کې د ستونزو له رابرسېره کېدو وروسته د آیفون و د نویو موبایلونو پلور زیات شوی دی. سامسونګ لا هم ندی بریالی شوی چې په خپل نوی ماډل کې د چاودنی او اور اخیستو ستونزې حل کړي او د کار د سامسونګ اعتبار خراب کړي او په عین حال کې ډیر مالی تاوانونه ور اړولې دي. سامسونګ کمپنۍ تر نورو ټولو کمپنیو زیات زیرک موبایل ټلیفونونه جوړوي او اپل ورپسې دوهم ځای لري. د دې ډول ټلیفونونو په بازار کې سامسونګ 30% ځانته ځانګړې کړي خود اپل وند په سلو کې دولسته.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
وګوریدونکو سلام. نړیوالو بیا د ډالرو بندلونه وتړل چې دلته د ډالرو تګو چارواکو ته راورسوي چې تندای ماته سي. ځینې خو وایي چې نګدې د جال مو وهي. دغه سي ډیر زیات ډالر راغلل خو د دې خورانو تند پرې ماته نشو چې نشو لا چې نورم زیاته شو. ځینې وایي ډالر توسند دي چې څومره اخلي هغه مر د تند نور زیاتیږي. د خبرونه په پایل کې مو د فساد له وزیر صاحب سره مرکه درته کړې ده. وای اورې چې وزیر صاحب اداري فساد ته څه وایي.
د اداري فساد ښاغلی وزیر صاحب که دا راته ووایي چې اداري فساد څه ته وایي نو مهرباني به مو وي.
اداري فساد فساد ته وایي، یعنی چې سړی د چا کار وزنډوي یا رشوت ورڅخه وغواړي.
همدومره بس؟
ما ته خو همدومره معلومه ده.
نو دغه وزیران چې اداري فساد کوي هغه څه ډول وي؟
وزیران هم فساد کوي؟
نو ته څه وایي چې نه کوي؟
ډیر عجیبه خبر راته ښکاري چې وزیران هم فساد کوي.
ښه نو چې فساد نه کوي دا دومره شته لکومه کوي؟ دا شرکتونه، لوړې ودانۍ، مارکیټونه، په بهر کې جایدادونه او نور لکومه کیږي؟
تا ته لکه چې وزیر ډیر وړوکی شی ښکاري.
نه صاحب، وړوکی نه راته ښکاري. که وړوکی شی وای نو بیا به دومره شته نه درلودل.
ګوره، وزیر دی. وزیر باید میلیاردر وي. وزیر باید هر څه ولري ځکه چې وزیر دی.
ولې ولري؟
ګوره، چې والی لري، وکیل لري، وړکی وړکی رئیسان لري، داوزی امرین لري، فرقه مشران لري، غوند مشران لري، نو وزیر ولې ونه رهدي؟ حمله دې ټولو غټ دی، حمله دې ټولو نه امکانات لري او همې دا ټول تر لاس لاندې دي.
نو لکومه کوي؟
بیا هم دغه تکراری خبره چې لکومه کوي. پیدا کوي خدای ورکوي. نه دې اورېدلې چې وای خدای پاک چې چاته ورکوي نو نه سبا ګوري او نه بیګا.
یعنی ته وایې چې وزیر اداري فساد نه کوي؟
بیا هماغه تکراری خبره. اداري فساد واړه او کمزوري خلک کوي، غاټ او زورور خلک یې د موقف په زور پیدا کوي. اداري فساد ته اړتیا نه لري.
نو همدغه د موقف زور اداري فساد نه دی؟
نه، نه د مرد زور د موقف زور دا بل څه دي دې ته اداري فساد نسو ویلی.
نو چې داسې ده دغه د موقف په زور مو څومره شتمني پیدا کړې ده؟
په رسمیاتو کې خو $1,468 ثبت دي، خو غیر رسمي شکر دی میلیارد ته رسیږي.
نو دا هم بس نه دي؟
دا څه وایې؟ د پیسو مور دې تر اوسه لیدلی؟ په پیسو نه یې مور شوی، خو قسم یې دا دی چې زامن مې رامخته کړم او کرار کرار یې خپل موقف ته راورسوم، او چې کله دلته راورسېدل نو بیا زه ځان ګوښه کوم.
چې ګوښه شوې څه به کوې؟
مطالعه، ورزش او صاحب نظری. کله کله له ملګرو سره میلې ته به هم ځم.
نو اداري فساد به څنګه کیږي؟
روان به وي.
تر څو
چې پیسې وي.
زړه مو نه غواړي چې بند شي؟
نیت بدي نه کوم، ځکه چې زموږ آینده نسلونه هم په دې لاره روان دي.
دلارو واټونو کوڅو بندول زورور ته داسې دي لکه نسوار چې خولې ته اچوي. د یوې کوڅې د بندېدو له کیسې مو خبرو.
صاحب، ولې مو موټرونه ودرول؟
خوب راځي، غواړم همدلته ویده شم.
صاحب، کور ته لږ لار پاتې ده، کور ته به لاړ شو.
نشم تلای، سترګې مې نه خلاصېږي، غواړم نن د کوڅې د خوب خوند ووینم.
صاحب، د امنیت خبره مو مهمه ده.
هېڅ خبره هم نه ده، د کوڅې دواړه سرونه بند کړئ.
نو چېرته به ویده شي؟
په موټر کې یو چرکي چپرکت شته، هغه راکښته کړئ، همدلته یې د مځکې په سر کېږدئ.
ښه صاحب.
بې سره
صاحب،
هغه د صاحب چپرکت راکښته کړه او سم یې کړه.
ښه صاحب.
هلکان په کوڅه کې تیت کړه، د کوڅې سرونه دې هم بند کړي، او څوک د تګ راتګ ته هم نه پرېږدي چې مزاحمت راته ونه کړي او خوب مې راته خراب نه کړي.
ښه صاحب، ته بېغمه واړوه، نورې موږ ته پرېږده.
څنګه شو چپرکت تیار شو؟
او صاحب تیار دی.
ځه نو صاحب، شپه دې په خیر.
ګورئ، تر څو چې خپله نه یم راویښ شوی، راویښ مې نه کړئ.
ښه صاحب، په سترګو.
اوس یې لا نوې نخرې پیل کړي.
خورې وخورې، بیرته کور ته ننوځه.
ولې؟
لږ کراره غږیږه چې صاحب ویده دی، کوڅه بنده ده، څوک تګ راتګ نه شي کولی.
واوروره، ناروغ لرو، هغه ډاکټر ته بیایو.
درته ومې ویل چې اجازه نشته، ناروغ ته دې څه یوناني دوا ورکړه.
ولې، د چا دفتر راغلی دلته؟
نه صاحب، ته خوب ورغئ او له نیکه مرغه د تاسې په کوڅه کې ویده شو. ډېر بختور خلک یې چې دومره غټ غټ کسان مو په کوڅه کې ویده کیږي.
هو، ښه بختوران یو چې اوس له کوره هم نشو راوتلی او ناروغ ډاکټر ته نشو بیولی. صاحب دې د مرګ په خوب ویده شي. ولې کور نه لري؟
لري یې، د تاسې د ټولې کوڅې قدرې کور لري، خو ویل یې چې نن د کوڅې د خوب خوند تجربه کوم.
دی لا په خلکو په تجربو نه دي ماړه شوي.
زه ننوځه، که د غږ هغه د موږ بې سوره واورېده نو بیا به ډېره پښیمانه شي.
ټول بې سوره یی، په تاسې کې په سر را څوک دی؟
والکه
صاحب، څه دې ویل؟
د لمر نه ګورې له خواږه خوبه یې راویښ کړم. ولې چتري نه وای چې راباندې نیولې مو وای؟
صاحب، د سهار نهه نیمې بجې دي، ما ویل چې له لمره ویټامین ډي ذخیره کړي.
ښه، اوس څه وکړم؟
صاحب، زو به کنه.
سمه ده، کسان راټول کړه چې د کوڅې خلک په عذاب نه شي.
نه صاحب، ولې به په عذابېږي؟ شکر دې وباسي چې په ټول ژوند کې د تا د پیرې له برکته ایلن نن په ارامه ویده شول.
یاره، تم رښتیا وای.
ورزشی لوبو کومنتریانو اما عجیب رنگ پیدا کرده دی. دیوی لوبی کومنتری در او رو موسیقی
خان دولہ پہ صفر کی اس وزید او پزائی شاہ دولہ خان را گئی شاہ دولہ خان پہ خان داز توپ مس کو اوز دو ہم تو بولو بیدا شاہ دولہ ہم اس وزید پاتلسم اوور کی منڈے اتلس او چلور قہرمان لوبغاڑی اس وزید لی دی دا توپ حلو لپارا راغے بندوگل بندوگل نہ تھمرا چو دری گی بندوگل پخان داس کے توپ دفاع او کما منڈا پہ جوڑا نشوا ڈیر کولائے ڈیر کولائے ڈیر پخان داس بندوگل توپ وہا دا بونڈری پلور او خو کما منڈا پہ جوڑا نشوا دو ہم توپ آ چول چو توپ دا بونڈری پلور کما منڈا بیام پیرا نگلا آغا دے درہم توپ آ چول شو او توپ دا بونڈری پلور چلور چلور توپ راو گرزول شو او یو منڈا پی جوڑا شو ٹریک تا خانداولا را گئے لومڑای توپ وا چول شو خوکوما منڈا پی جوڑا نشوا ہیلا دا چے خانداولا او بندوگل ہم دا غزق پلا ملگرتیا و غزوی او یو ملگرتیا وکی توپ وا چول شو توپ دا بونڈری پلور کما منڈا بیام پی جوڑا نشوا دا وقت پا دیر شما ورکی منڈی پینزویشتو تا ورسی دی ایواد والو دعا تمو زور ورکی بندوگل دا توپ ورگی خود توپی و نلی دا و کلین بورد شو
دغه خبرونه ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکو یې وو برای افغانپور صادق سپینغر نقیب الله لاروی سپوږمۍ او زم مسکا احساس کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 1411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3